د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوردن کو دا وائس آف امریکا ٹی وی او ڈیوا ریڈیو پدے یو ساتا خبری خبرونه کی درتا ہر کلی وایو نن دا گل ورز کال 2018 د مئی د میاشتې اولنۍ نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس، په کابل کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یوه بجه شوې ده. د دې خپرونې وړاندې کوونکی زه یم نوشیروان کلندر
او زه مجاهد جوان.
په دې یو ساعته خبری خپرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام راګرځو تر ټولو اهم خبرونو سر ټکو ته. د شخړو د هواری نړیوال ادارې آی سی جی امریکا نه غوښتي چې پاکستان سره پوځي مرستې د نوموړي هیواد په افغانستان کې د سولې د کوششونو سره مشروط کړي. هم افغانستان نه ستون شوي د پاکستان پارلماني پلاوی د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو زور اچول.
د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي په ترهګرۍ او تشدد تورنې ډلې جماعت الدعوا او اهل سنت او جماعت په ټاکنو کې برخه اخیستلی شي. نوموړي ویلي شرط به دا وي چې دغه ګوندونه به په تشدد او تاوتریخوالي کې لاس نه لري.
او نن د نورې نړۍ په شان پاکستان کې هم د مزدورانو او خواریکښو ورځ نمانځل شوې وه. دا خواریکښو مشران وای پاکستان کې ورته قانوني حقونه نه دي ملو. او اوس مو پام راګرځو خبرونو په دې یو سات خبری خبرونه کې رپورټونو اړخته.
قدر من اوریدن کو لکه څنګه چې نن د می د میاشتې لومړۍ نیټه ده، په ټوله نړۍ کې د می لومړۍ نیټه د مزدور یا د خواریکښو د نړیوالې ورځې په نامه لمانځل کیږي. په پیښور کې هم یو شمیر خواریکښو لاریون کړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ده. د ډیبي همکار هاشم علي پرې دا غږونه راټول کړي دي.
او منګا د گاڑی بان لیبر یونین د طرف نه راغلو. یره جی تاسو چوغوري په دی وخت کې د ټولو نه کمزورې طبقه چې کومه ده هغه مزدور دی. او په دې ملک کې د مزدورانو چې کوم حالات دي اړه افسوسناک دي، ځکه چې زمنګ لیډران چې کوم دي هغه خپل خزانه ډکای او د مزدور د فلو د بهبود لپاره یو شی په دې ملک کې نشته دی. که غریب کار کولو کې زخمی شي نو اسپتال ته ځي، اسپتال کې هغه ټریټمنټ لاغه د پاره نشته دی. که مزدور شوګر یا د ټی بی یا د زړی مریض شي نو هغه د پاره په ادویات نشته، زکات نشته، سفنډ نشته هغه د پاره چې مزدور دا وګڼي چې یاره موږ د ملک کې اوسېږو، زموږ د تحفظ د پاره به دا خلک سو کی. لیکن دې ملک کې د مزدور د پاره اواز اوچتولو والا تنظیمونه خوشته دي، خو لیکن ګورنمنټ هغه د پاره هیڅ صفزیرای نه کوي.
زمانم عبدالستار ہوتی دے او ز دا پی ڈبلیو ڈی لیبر یونین خیبر پختونخوا صوبائی سینئر نائب صدر یم. او زمنگا دا مزدور دا پارا دا نن چی یکم مئی یوم مزدور پا مناسبت سر مناوی گی، نن منگا بیا ہم ہماغ جڑا جاڑو کم چی پاٹارا سو چیاسی کی با مزدور جڑلا. مزدور نن ہم بدحال دے، مزدور نن ہم پریشان دے، مزدور نن ہم داغ بنیادی حقوق نہ محروم دے کم چ داغ ضروریات تی بنیادی. بل دا خبر دا چی نن دا مزدور دا پارا حکمرانان خود ڈیرے دعوے گئی، خو افسوس چے ممبران اسمبلی پا تنخواگانوں کے اور مراعاتوں کے 300% اضافہ کی گی اور دا مزدور دا پارا 100% اضافہ ام نشتا. نو د دین زیات ظلم د مزدور سره نور څه دی؟ مونږ هم د کوایو چې مزدور ته خپل حق ورکي، او که حق نه ورکوي دا ملک هیڅ کله هم ترقی نشي کولی.
او ګران اوریدونکو د مزدورانو نړیوالې ورځې په مناسبت سره په ګرد نړۍ کې مزدور تنظیمونه ریلیانې جلوسونه سیمینارونه کوي او د خپلو حقونو په اړه باندې ټولنه او حکومتونه خبروي. پاکستان کې هم په بیلابیلو ښارونو کې دغه غونډې او احتجاجونه شوي دي. په د بلوچستان سرخار کوټې ته ورځو چرته چې هم په لویه شمېره کې نن مزدورانو د خپلو حکونو غوښتنې کړې دي. د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په رپورټ راټول.
نن چې په ټوله نړۍ کې د مزدور کار خلکو ورځ لمانځل کېږي، خو یو شمېر زیارکشان داسې هم شته چې د دغې ورځې د لمانځلو لپاره رخصتي و دوی ته نشته. له دوی څخه یو نبی بخش هم دی چې له سکر څخه راغلی دی.
9-10 هزار میرا تنخواہ، اس لیے میں بچے کو کیسے پڑھاتے ہیں، 20 روپیہ چھوٹے کو دیتا.
دد تنخواہ لا تو زور زخ بیا تر لا زور روپی دا د خشت په بټی کې کار کوي. د دش پاج ماشمان دي دا هم له 2 سره په شلشل روپی باندې کار کوي. سکول تنځي
کسی نے بتایا نہیں کہ آج کو دن جو ہے نا مزدوروں کا دن ہے.
مزدوران خلګي مشتڅ درک دی چا نه دی راته ویلي. د مزدور کار خلګو د نړیوالي ورځې په مناسبت باندې په بلوچستان کې هم بیلابیلې غونډې وسوې. د پاکستان ورکر فیډریشن جنرال سکتر رمضان اڅکزی وویل چې په پاکستان کې مزدوران په ډیره ناوړه وضع کې دي.
بلکې کوم مزدوران دي؟ مطلب هغه تر سهار تر ماښام پورې اته ګین چې مسلمان قانون دي، لیکن د دې په وجه چې تاسو سوچو وره چې مطلب تاسو په شپو په ورځ امیر کې یو کار کوي، تاسو ګین چې کار کوي په مطلب باندې موږ زموږ استحصال دي، په کوم یتم زموږ استحصال دي، عوامي مفاد مزدوري چې خبره کوي زدا ده مزدوران پاتې دا هغه ته خپل بچان دوی کته په
ما بچو کې زاري مې
د مزدور کار خلکو د سازمان مشر وویل چې دلته و مزدورانو ته ډیر کم معاش ورکول کېږي.
او زموږ د اسمبلی ممبران یو څلور وشته مرتبه تنخواه دي، اته کې په کور کې تنخواه چیف سیکریټری د ایگزیکټیو حکومت کې 2 لک روپۍ تنخواه لري، اته کې سیکټیان ته یو 1 لک روپۍ تنخواه زیاته شو. مزدوران ته نو صاحب ملاوي دي، د مزدوران ته هغه کم اسلامي خبره دوی کې نه مساوات او نه په دې ملکي اتصاف سوات. تاسو معلومی دا وزمو سپریم کورٹ سے جان ہوئے جس دنیا ملک مجھے لیا سب چلی اگر پتی آنا تا دی سالی فرمی نا دی اگر دس سرہ ناشتا کل وقت تو ایسا کالی اگر کسا باک نا پکی اخلاقیات نستا کل بچان راولی کل بچان پر مجھو کمرانان کی نو نندیوں میں موی پورز باندی مجھا سوچ کری دی سی گرد مزدوران ہر جائے مزدوران کپا کولا کی دی کپا سرکار کی دی کپ سنت کی دی کپ سڑک باندې ولاړ مزدوران ته کنسٹرکشن دی دی بجلی دی ته نور غریبان در بدر مزدوران دی د تا مزدوران دی ټول لا ټول سی او خپل د جدوجہد دی تیز کی د تا حکمرانانو سره خپل اکواش.
رمضان اتک زی وویل چې د تیر میاسي پر 15 باندې په خاران کې 4 مزدوران د نامعلوم وسلوالو لوري وو جلسو او د غډول تیر کال په نومبر کې په ګډانی کې د جازونو د ماتولو په مرکز کې و ډیرش تنزدي مزدوران ووجل سو چې تر اوس مهاله پورې له 2 سره د حکومت له لوري مرستې نه دي سوي.
د څلور ځانه مزدوران مرکزي ټول نارې مطالبه کوي چې د دې مزدوران د حفاظت بندوبست وي. مزدوران پر مو کې په بجلی په مهکمې کې پر ورځ په ورځ پر هر اڅو کې د دې مرګونه دي چې په ګڼانی کې مزدوران سوي دي. هغه خوران ته ټول دنیا دا پوری دا ورکر ول چې فاند دی په ځلا کړ په مزر سوي دي دا شپه ته نشته کیږي هغه منځوري نه درلا ورکر ول چې فاند زه د ګورنینګ باډي ممبر يم. یو سل بیا رکھو په یاد کړته در ډار صاحب باندې دی او سی سی دی ډار صاحب باندې یا پر انتظامی امور خرچي یا پر بلډینګانو خرچي. مزران ته نو وظیفه او بچان ته نو وظیفه ملایوي جی نه دت ګران ملایوي جی نه دا واقع ګران ملایوي جی نه بچان دي سکول کتابونه شي
مزدوران د کویلې د سنگ مرمر د کرومایټو او دغه ډول په نورو بیلابیلو سختو کارونو باندې اخته دي، خو دوی رجسټر نه دي.
خانان سردار نوابان دې صبح حکمرانان دی مجھ سے دیر افسوس خبر بے مذہبی پارٹی دی اگر وہ مجھے اسلامی نظام لا تو سوچ وہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ سو اگر تو صاحب ستن خاصو کم اگر تو زما تن خاد مزدور برابر وہ تو مولانا فضل الرحمن صاحب سراج اللہ کے صاحب سے مشتنا ہو کہ جت سینیٹر او ایم این اے ستن خاص سامرا ساشیان سو او تو غریبان دا پر کم خبر کی جو غریب تو 12000 روپے نہیں ملاوی او تو اسلام نام باندې مجھ تو دا خبر کی خپل مرات حاصل کړي نو ظلم دی بربریت دی او د دې ظلم د دې ناماری خلاف مزدوران لپکار دي چاګه څه دغه مری په چدو جهت کې د مړ سي او دوی دراو ځ خپل کو دي حاصل
د مزدوران سازمان وویل چې دا وخت په ایواد کې د مرکزی او د صوبایي حکومتونو په یو شمیر څنګه کې د کشنی کچ ملازمان پارزي توګه باندې کار کوي خو د دوی د ملازمت وخت ترسي بیا یې حکومت له دغو څانګو څخه راوشړي دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د مزدورانو لپاره په قانون کې کومې اسانتیاوې موجوده دي هغه دې ورکړي او پر دې د بشپړ عمل وشي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
منو اوریدونکو او د لاس تڼاکي ملغلري دي مزدور یا خوریکه لاس تڼاکي کوي ترسو موږ تاسو ته د ژوند لازمي اسانتیاوي برابرې کی. په دې اړه نور راپورونه هم ورسته خبرونه کې لرو خو اوس هم یو مهم راپور. پاکستان کې د منتخب حکومت او پاوست ترمنځ د جهادي یا تنلارو ډلو پر سر شخړه روانه ده. د رپورټونو له مخې تیر کال د اکتوبر په دریمه نیټه د کابینې په غونډه کې حکومتي مشرانو پوسټ ویلي و چې د تونلارو ډلو سره د پوځي مرستو له امله پاکستان په نړۍ کې ګوښه شوی یا له نړیوالې ټولنې څخه جلا کېدو خواته روان دی. د کابینې د غونډې دغه خبرې میډیا ته په رسیدو سره پوځ سخت غبرګون ښودلی. د همدې موضوع د څېړلو لپاره دمونگ همکار او شرنکار بهروز خان دا محال دا ویڈیو لنک لاری لمونگ سر پاڑی که کده. بهروز خان، خبرونه تا پخیر اغلی
دیره مانانا خوشحال اوس.
دا حکومت او دا پاوس ترمنز دا شخڑی کچا دا محال پا کم اندازه را؟
دا حکومت او دا پاوز شخڑا کده اوی او دا پاکستان چی کمی او سیویلین حکومت تا جمهوری دغه د پوز سره شخړه ویزه که پوز اختیار ورکوي نه او دغه سویلین حکومت ته اختیار پکار وی چې هغه خپل داخله پالیسیانه خارجه پالیسیانه خلکو سره چې د ووټ په وخت باندې کومې وادي کړي ژمنې کړي هغه پوره کړي. په دې وخت کې ګوره چې کله دا خبره تیر کال شروع شوه په اکتوبر کې نو دغه یو شریک غونډه وه چې پکې پوځي چارواکي ناست وو، پکې د دې سویلین حکومت چارواکي پکې ناست وو او د سویلین حکومت د پوځ نه دا وغوښته چې څنګه تاسو ووم وی چې پاکستان په نړۍ کې یوازې شو او د هغې وجه دا ده چې زموږ د توندلارو ډلو خلاف چې د پاکستان کومه تګلاره ده کومه پالیسي ده د هغې په وجه باندې او هغه پالیسي صرف د فوج په لاس کې ده. نو بیا چې دغه د ملاقات د غونډې دا خبرې میډیا ته لاړې خصوصي یو رپورټ لاړو ډان ته نو په هغې باندې پوز غوسه شو بیا تر دې حده پورې سویلین حکومت وکړو چې د هغې وخت انفارمیشن یا د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید هغه هم د خپلې عهدې نه لرې کړ خو بیا هم د پوز چې کومه ده د هغې سود ونه شو هغه خبره ونه منله. اوس چې کومه انکوایري کېناسته هغه انکوایري او فیصله وکړه او هغې دغه د ډان د لیک خبره چې ده هغه د دغه یو د مالکانو یو هغه د اتحادیه ده یو د جورنالستانو اتحادیه ده نو هغه د مالکانو د هغې ته یې وسپارله چې د دې څه فیصله وکړه هغه پوز په ځای د دې چې دا د یو سرکاري څنګه چې طریقه کار دی حکومت پوز ته دغه ولیږه چې کوم سفارشات وو سفارشات که پوز نه منل نو په خفیه طریقه به واپس پ ویلې چې نه منو نو په ټویټ باندې لاړو. د دې نه تاسو اندازه کولی شئ چې په کومه کچه دا تعلق ولاړ دی او پاکستان پوز چې کوم دی هغه یو منتخب حکومت ته سیاست ورګی.
بهرو صاحب، ولی د پاکستان په پاوز باندې د هیواد دننه او د باندې تورونه لګول کیږي چې د ترهګرو ډلو سره مرستې کوي، او پاوز ولی دا کار کوي؟
پاوز په دې باندې خپل خارجه پالیسی چلی. پاوز دغه تونلارې ډلې چې کوم دي، دا د پاوز دوکانونه دي، او د پاوز یو وسله ده په هندوستان کې کاری. نو هندوستان نیخ په نیخ او پاکستان ناراضي نشي پرالې، ځکه چې پاکستان په وزن دی خو دغه ډلې دي. دغه شانتي په افغانستان کې کاری. په افغانستان کې خارجه پالیسی داسې ده چې هغه په انګریزي کې یو محاوره ده، یو متل دی چې رننګ ود د هیر اینڈ هانټنګ ود د هاؤنډز، چې عمده د سوی سره زغلی منډه وهي چې هغې ته دا تاثر ورکوي چې زه د سوی ملګری یم، او بیا د تازیانو سپو سره ملګری هم د دغې سوی ښکار کوي. پاکستان په افغانستان کې دغه پالیسي تر اوسه اوچلوله چلی، هم یې د امریکې نه ډېرې پیسې واخیستې، هم په امریکایان هم په افغانستان خپل ځواکونه هغې په طالبانو دغې په مرسلانو باندې ووجل. دغه اوس پاکستان باندې چې دا خبره د هر خوانه دا فشار د باوجود شو چې پاکستان ترورزم یا ترهګري د فارن پالیسی په شکل کې په مخ کې بیای، اوس پاکستان یوازې شو. دغه سویلی حکومت ته هم دغه غواړي چې دا پالیسی چې کومه ده، ستا ملګری په پاکستان کې ګندې ترهګري نه کوي خو په افغانستان کې کوي، ستا ملګری په پاکستان کې ترهګري کوي خو په هندوستان کې کوي. نو دا د یو ملک د ریاست لپاره دا پالیسی چلول چې تر کومه پورې ودا دی وچلی، او بیا کچره دغه پالیسی دی چلی نو په دنیا کې یوازې کیږي، یوازې هم ژوند نه کیږي، اقتصاد دی نشته، بیا خپل دفاع دی هم چې دا هغه نورو ته یعنی غلری حاجت لري. نو دغه جنگ دی چې د سویلین حکومت او د پوځي قیادت په منځ کې روان دی.
ډیره زیاته مننه بهروز خان کور مودان.
مننه.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ټی وی او ډیوا ریډیو ته غوږی، او د یومي مزدور چې د مزدور ورځ ده، د مې اولنې نیټه په ټوله نړۍ کې دان منزل کیږي. په دغه اړه باندې د رپورټونو دغه سلسله لاروانه ده. د ډیوا ریډیو خبريال شاهنشاه رپورټ د سره شریکو، چې په خپل رپورټ کې وایي چې څنګه هغه مزدور کار چې مازور دی په بدن باندې هغه دروازه منځل دي، نو هغه سره خبره تریم کړی دی، او دغه رپورت په تاسو ته تاسو سره شریکو.
السلام علیکم. جی زمانم شیر زمان دے زره سوکنو سیدون کې ما، او په خپل باندې چې کوم دی مزور ما پولی ورته شو، زمون خو تقریبا د دونیم کړه کیږي چې دلته مزدوري کوو، بس د ادبد ودرې درې تانه ځان لړو، او بس کله نه کړه د کوم سختي جوړ شي، بس چټیانې پکې ډېر ډېر راشي، او بس چې کوم دی بس منګل کډیر گزاره روانه، بس دوه دوه درې درې تا نوړو یو پیرد وزن لکو.
که مزدورانو علمی ورځ باندې یو مزدور تاسو په شان یو مزدور مزدور چوټي وکي، نو کور سمره مشکلاتې الته خرچه بیا څنګه پوره کی؟
دا مزدورانو عام دنیا کې کوم دی ورځ باندې لښوی را، او په دې اکل باندې منګل زلو غواړي په خپل باندې خو لیکن منګل دا نه شو کولای چې رمون چوټي وکولای چې هغه د مننه بیا برداشت کیږي نه، غو چوټي چې مونږ دې نه داږي وټ کټ مونږ نه دوه درې ورځې چې بیا نه وځي.
جی دا مونږ نن جالې د تاکل کې اوسې کوم دا پوجا وځي، او نو خوشاله مې چې مزدورانو چوټي دا روډونه موډونه مونږ له خالي دي، له زره مزدوري به لګیدل زیاته وو او پیرنی مو زیاته وو.
نو ټول خلک چوټي کې تاسو ولې نه کې؟
ولې مونږ سل مسالې دي کور بارا کې کورونه په کړی.
جی زما خلیل نوم دی، جلوزو کیم سره تعلق ساتو، او دا پولیو بیماری را باندې وړګیتوب کې راغلی و، او بس علاج نوم ډیر وکړی دی، بس مزور یې وسم، بس کار جی بس یو دولسو کالو نه دا کپڑا وړو دوه درې تانه په خبر ته دلته کارخانو نه، او بس خدای پاک راکړي او تاسو 100 روپۍ ورځ راته پاتې کیږي.
نن پورا دنیا کې د مزدورانو ورځ منځل کیږي، نو تاسو ننم کار کوي دا ولی؟
ای بس غبر مالدار مزدوراری غریب سړی خدا مزدوری چې یو ورځ دیړیونی چې سبا له درک نه لګي، او بس منګم همدسې غریبانه نه دي، بس چټیانو والے نه.
د سامان څنګه وړې راوړې تکلیف یې دې کې تاسو څنګه رسوې هغه زیت بټنې څنګه وړې
بس دا یو قسم دلته پیدا کړې غره ته تنه به چې کې واچې یو سٹاټی کی راته بس نورې مونږ روانه کړې چلته ورسوې ډیر شو پېلته یو قسم نیملور کو غیر نه کوس کی یو بیا راته سٹاټ کی بس بیا واپس را روان شو دي
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
څنګه چې بیا هم د خواریکخو یا مزدورانو نن نړیواله ورځ ده. له پیښور او بلوچستان څخه پرې راپورونه واوریدل ورزو د افغانستان لوري ته. په افغانستان کې د آشنا تلویزیون خبریال حکمت سروش له یوې افغان مېرمنې صغرا سره مرکه کړې چې په یوه خوندزي کې کار کوي، یوازې 15,000 افغانۍ تنخوا لري او یو مازور لور هم لري. راځي د مرکه په ګډه وورو.
صغرا چې د کابل په یو لیسه کې خدمتکار ده، د کارګرانو له نړیوالې ورځې نه د خبره. د هغې په کورنۍ کې اووه کسان دي خو یوازې صغرا کار کوي.
ماشمه که از 5,000
زما ماش 5,000 دی. موږ اووه نفره یو او په دا 5,000 په میاشت کې هیڅ نه کیږي. دومره کوو چې وخوره مړ نه شي باندې ژوند تېروو، نه مرو نه ژوندي پاتې کیږو. یو مایو بلور هم لرم چې له هغې سره تر دې شپږو تنو زیاتې ستونزې لرم.
صغرا وایي چې معلولې لور یې تر درېیم ټولګي ښوونځی ووایه او نور یې د هغې د درس لپاره پیسې نه درلودې. صغرا هره ورځ 12 ساعته کار کوي.
د هفته از شنبه کار مونیم تا
په اونۍ کې له شنبه تر پنجشنبه کار کوم چې شپږ ورځې کیږي، او هره ورځ د سهار له شپږو بجو د مازدیګر تر شپږو کار کوم چې 12 ساعته کیږي.
صغرا وایي چې کله کله یې ماش هم ځنډیږي چې په هغه وخت کې له دوستانو پور اخلي.
یعنی کلګي اگر مجبور نه باشه از شش
که څوک مجبور نه وي د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو کار نه کوي، مجبوره دي چې راځي. موږ دا غوښتنه لرو چې لږ تر لږه کارګرانو ته د رسېدنه وشي او ماش ته لوړ شي. واقعا 15,000 چې بازار ته یوسې د میاشتې لپاره هیڅ هم نه کیږي.
بلخوانن په کابل کې د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په سلګونو کارګران او کارمندان راټول سوي ول او افغان حکومت یې غوښتل چې بیکارانو ته د کار زمینه برابره کړي.
ما خواسته های زیادی را داریم و
موږ ډېرې غوښتنې لرو او خپل دولت ته یې وړاندې کوو چې یوې یوې ته رسیدګي وشي تر څو عدالت راشي، ښه حکومتداري رامنځته شي او د کارګرانو کارمندانو غوښتنو ته چې پر حق دی رسیدګي وشي. د اساسي قانون له 23مې مادې سره سم کار د هر افغان حق دی او له هغو تړونونو سره سم چې افغان دولت الحق کړي پر هغوی دې عمل وکړي چې د کارګرانو او کارمندانو ژوند بهتره شي.
دغه کارګرانو همدارنګه د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د کارګرانو او کارمندانو معاشونه دې لوړ کړي. حکمت سروش، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ټی وی او ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د مزدورانو ورځ په مناسبت سره د ډیوا ریډیو خبریال د ډیورنډ کرخې څخه رپورټ راکوي نعمت سرحدي، چې وایي په چمن پوله باندې په سلګونو داسې ماشومان شته چې دواړو اړخو ته د سامانونو د خلکو اړوي راړوي او هغې پیسې ګټي د خپل کورنو لپاره. په څه حال باندې دی؟ د نعمت سرحدي په رپورټ کې درته وړاندې کوو.
بلاد زمان زدا لولی کار کوم.
رډه چله
او
دبر چې 100 روپیه ګټه.
200
روپیه ګټه. دا 200 روپیه ته وګټه ته چاله وډه کورته وډه خپل مور پلا له وډه
او
په کور کې نور څوک څوک دي.
په کور کې می اکا ګاندی یو اکان دی دیم خوند دی لوان موت
شو د ماشام ست 200 روپیه ورته بخپل خوري کدا کاغان مور پلار پیسې در سواخ
اچار پیرا سوریکسی انور کوټ وارو
کوټ چیش پرانه سس کوټ ماشام ورزه
سوزی پرانه سم
کور کې نور وورونه یې دوه مې خواري کاږي دوه کښنیان یې هغه خواري کاږي دوه کښنیان کور ته بتی هغه دوه کښنیان هغې خرڅه یې یو مې په دغه بله کمپنۍ کې دی چموم کمپنۍ کې دی
ته نن په خبره نن د مزدورانو عالمي ورځ ده او ته دونه کښنۍ یې پر دونه درون بار ته وړي
یا
دا هغه په سلګونو کوچنیان دي چې د چمن پر سرحدي پوله باندې پر نازکو وژو او د لاس په رېډۍ کې د خپله وسه زیات وزنونه وړلو او راوړلو کې کارول کېږي چې د پولې د مرکزي لارې بابدوسي څخه تر عسکري پارکینګ پورې کم زیات 2 کیلومتر منطقه کې پیاده رفت او آمد کوونکي خلکو سره سامانونه وړي او راوړي او په ورځ کې د سلو څخه تر 200 روپو پورې پیسې ګټي او خپلې کورنۍ په ساتي
او شپاش ورونه یاغه کښنی کښنی دی درې پک دغه ټیسن کې زونه خرسي او زل یړی چلون دا دغه کیاړو ګټ
احساس زړه نه غواړي چې مطلب سکول ته مکتب ته ولاړ شي
ولی نه غواړي خو نه می پریږي
اته نن په خبرې نن د مزدورانو عالمي ورځ ده او په دغه ورځ باندې د مزدورانو د پاره چې په دنیا کې مظاهره کیږي د دې د حق خبرې کیږي
ولی خبرې خو مجبورې څوک نو مانن دلا ور دی اما په ګورې زرا واړه وی 200 روپیه د ورځې ګټم 300 تلور سو
دا ته د ورځې څو پیره کښ دی ورځې
د ورځې درې پیره تلور پیره کوم
دا پیسې ستو وګټې به ته څه پکې
زه کوړه شی په وړم
د چمن پر سره دی په لابه دی په ټیکسي اډا کې موجود یو ډرایور وای ستر 200 څخه زیات دغه کوښنیان هر ورځ دی ویني سدروس او توانه څخه بالا کار کوي
د 200 کوښنیان وینم چې غوټه پر وژو یعنی ساراوړي برتراوړي د خپل مزدوري د پاره په دا سترال مارک په دا دغه کې د خپل مزدوري کې مطلب دا ظلم دی په دا باندې ظلم سره کیږي د کښنان سره دی باید یو سکول او یو شته ورسیه منګر دی خواران سردګي خو غوټ پروژه واړي دا خو برت پر واړي لښت وډنډي ورته ګوري
کله چې دغه کښنان د پولیسو څخه اوړي او راوړي دوی اکثرا د دواړو دولتونو د چارواکو د بد وضعیت سره هم مخامخ وي خو کګرمي وي کيخ کباران وي کواور او ژلی وریږي خو دغه کښنیان به د مزدوري کولو د پاره لازمی پر دغه چمن سره دی پوله باندې ولا لیدل کیږي
د 200 څخه زیات د کښنیان سید په دغه سره دی پوله باندې رړی چلی پر د نازک نازک وژو باندې د ګورزی سامان راوړي او دلته بیا چمن تر راسي 200 روپی ګټي خو کله څه هم نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو عالمی ورځ منځل کیږي خو تر اوسه پوری ودغه کښنیان ته هیڅ هم نظر نه دی وراړولی صدیم لږ غور وکي د دې لپاره د سکولونو بندوبست وکي او د دې د پلورونو څخه دا پوښتنه وسي اے دا کښنان ولې پر دومره سخت مشکت کار کې دلته په کار ول کیږي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وي چمن
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرمو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه
په اول کې ویډیو دا څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده ټوئیټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
قدرمنو اوریدونکو د مزدور یا خوارکه خو د نړیوال ورځ په اړه مو د راپورونو لړۍ واوریده په دې هیله چې د زموږ د خوارکه خو رونو او خويندو حقونه په بشپړه توګه ورکل شي او سم راځو یوې بلې مهمې مسلې ته په پاکستان کې د سرشمیرنې مسله په بلوچستان کې د بلوچستان په کل عبدالله ضلع کې یو شمیر سیمو ته د سرشمیرنې ټیمونه لا تر دې مهاله هم نه دي رسیدلي د سیمې له یو ځایي چارواکي سره د ډیوي خبریال نعمت الله سرحدي خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی
دغه ځل کې لاودلاسي کوم د کنټرول روم په نامه یو مرکز جوړ شوی دی. زه دغه ځای څخه د دغه ټولې ځلې شاوخوا کمیډل روان دي. دا وخت سره شمیرنه کوي دغه ځای څخه کنټرولېږي. زما سره دغه وخت د دغه کنټرول روم انچارج موجود دی نظیر احمد میشه. داسې به موږ پوښتنه وکړو آیا د سره کم څه کمې سیمې ته ډلې نه ورسېږي؟ د سره کم خپل ډلې امپارم کوي، خپل ډلو ته معلومات رسوي او هغه ځای ته بیا د ډلې استي او هغه ځای سره شمیرنه کیږي. د ټول د مخه د سره خبرې کوو. که ته موږ ته ووایې دغه وخت کچیری یو څوک حال در سره وکی په ټلیفون باندې، ته څنګه حال رسای او خپل ډلې ته څنګه ځای ته خلک ورسېږي؟
زه چې د کابل چارچ پرډنټي زه هغه ته حال درکوم او کوم وخت یې لکه سپرویزر د زبر سره لمرونه ستا هغه سپرویزر ته هم حال درکوم او کوم چارچ پرډنټ چې جوړ شوی دی تحصیلدار چمن عبدالحمید زیری، تحصیلدار ګلستان او ستار صاحب، تحصیلدار کلا عبدالله او نور علي صاحب، چې چمن ایم سی عبدالسلامت صاحب، کلا عبدالله ایم سی اچ پی اجلاس صاحب. زه و دغه ته پر ټلیفون باندې حاضر کوم چې دا دغه کلی کې د سړي دغه مسله ده دا دی حل شي.
یعنی دغه وخت تاسو د مځکې نه لاند ټلیفون هم استعمالوي او وایرلس سیټ هم استعمالوي؟ که ته چیرې دغه نمبر ووایې اورېدونکي واوري که کوم ټیم سیمې ته ډلې نه رسېدلي هغه بیا څه سره پر دې رابطه وکړي؟
زموږ هغې بیا نوې دنیوي دوه صفر څلور څلوېښت دغه زموږ د ټلیفون نمبر دی. د هر چا چې څه مسله ده موږ رال کړې هم ده او رال کوو یې هم. موږ
او بالکل دغه اسکم ټلیفون نمبر دی وې دنیوي 00420 دغه نمبر باندې کچيري کوم سیمې ته ډلې نه رسېدلې هغه دی پوری تور د کنټرول روم سره رابطه وکي او هغه سیمې ته بدلې ورسېږي. خو زما سره دغه وخت د دغه مکمه شماریات اسکم د زلا کلاود لا نه مینده د دلته د کار کوي د دغه سر شمیرنې د نگرانی کوي. زما سره دغه وخت موجود دی د سبا نورې پښتنه وکړو
چې په دوه مرحلو کې دا تقسیم کړی دی. په اول مرحله کې موږ سره 162 بلاکس دي. دا 162 بلاکس دا موږ هر سړی واغځې ته رسېدلی دي او د دې د خانه شماري مرحله پر سوې ده. اوس د مردم شماري مرحله شروع ده. نو دا کار چې روان دی د دې بعد چې دی د دې مرحلې بعد اوله مرحله د 15 ورځو غوده 15 ورځې بعد چې کوم د دې سیکنډ فیز دی دویمه مرحله ده هغه هم شروع کیږي. هغه کې 157 بلاکس دي. نو 162 بلاکس دا ټیم موږ کور کړی دي. 157 بلاکس به ان شاء الله د 15 ورځې بعد مشکور کو پاغه مشتمان
واسه. مطلب کوم سیمو ته ځای خبر راځي سی مردم شماري ولا ټیم نه درسه دی لغه ته په د دویم پیس کې شي دی هغه ته بم بیا رسیږي.
هغه بالکل ان شاء الله رسی. دا ټیم کم په فیز 1 کې وو هغه 100% هغه ری مشکور کړی دا ټیم په خانه شماري کې او مردم شماري چې دی نن د سلرم ورځ د مردم شماري ده. نو نور ورځې هم پاتې دي ان شاء الله. هر کور هر سړی ګرد به کاونټ سي، ګرد به لیست سي، د ګرد مردم شماري به وسی ان شاء الله. یو به منځ پات
او بالکل دغه د مکمه شماریات اوس کوم نماینده د خبره کوله سي د لری لری کوم سیمې دي هغه ته به هم بالکل د شماري ډلې دغه باغ سیمو ته ورسیږي او دغه سر شمیرنې عمل به مکمل کی. خو پر دغه سر د ځلې کوم د افغانستان سره پر پوله کوم کلی دي دغه سیمو څخه هم د خبر را روان سي او هغه سیمو ته هم دغه وخت دغه مردم شماري کوم ډلې دغه رسیدلې دي. اول ته پاغه سیمو کې دي د اول خانه شماري کړي ده بیا په دویمه مرحله کې دغه سیمو دي د بیا سر شمیرنې کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، ٹی وی، چمن.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ریډیو ته غوږی او بوزو مو د خیبر پختونخوا ثوابه سیمې ته چرته نه چې د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین رپورټ راکوي چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د اپریل په 14 نیټه په دروغ باندې د مذهب سپکاوی تورن شوی مشال خان په حق کې یو غونډه را جوړه شوې را چې پکې د جماعت اسلامي د مشرانو ترڅنګ د شاه منصور او د خیبر پختونخوا د یو بلې غټې مدرسې پنجپیر د استادو ترڅنګ سیاسي مشرانو ګډون کړی او ټولو په یو اواز باندې غوښتنه کړې ده چې د مشال خان کیس په پوځي عدالت کې وچلول شي او د یونیورسيټي او د پولیس چې کوم ځای چارواکي په هغه موقع موجود دا غي دي هم په تحقیقاتو کې شامل کړی شي. نور تفصیلی د ریاض حسین په دې رپورټ کې ورو
دا لوی جرګه د ثواب دلی د اصلاحي کمیټې له اړخه د مشال خان د پلار محمد اقبال اقبال په وینا رابلل شوی و. په دې جرګه کې د ثواب دلی ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو نه علاوه وکیلانو او تاجرانو هم په غټ تعداد کې ګډون وکړو. د مشال خان پلار د جرګې په حواله وایي چې مدني ټولنې او میډیا د مشال د وجنې په راښکاره کولو کې یو ځانګړی کردار اولو بولو، خو ما غوښتل د ثواب دلی نه هم د مشال خان د پاره یو مثبت اواز راوچت شي.
د دینه خو چې کم دنو د پاکستان د بشر دوست خلکو د دانشورو خلکو چې کوم امن غواړي، کوم سلامتیا د ملک غواړي، د هغه خلک دې سر را نږدې کیږي او هغه ګلونه نه ګلدسته جوړیږي. زما دا امید ده چې په مخ کې منزل کې چې کوم دنو زبا دا ووم چې یو شعر به پیوم چې خپل مستقبل زموږ په مخ کې منزل ته ځو. رو کله په داو کله پریوتی خو درې ګونه.
په دې جرګه کې وینا کوونکو وویل چې مشال خان بې ګناه دی او د هغوی په وجنه کې ککړ ملزمانو د پاکستان آئین او قانون په خپلو لاسو کې اخیستی دی. دوی غوښتنه وکړه چې د مشال خان مقدمه دې په پوځي عدالت کې وچلول شي، د پوهنتون انتظامیه او پولیس په ضد دې هم تحقیقات وکړي شي او د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړي شي. د جرګې انتظام کوونکي لیاقت خان یوسف زیوایی باید چې کومو خلکو قانون په لاسو کې اخیستی دی هغوی ته سزا ورکړي شي.
ریاست نه دا مطالبه کوو چې یو شتم ترمیم نه پز چې کوم ملټری کوډ د دهشتګردۍ لپاره جوړ شوی دی، نو در دهشتګردۍ په واقعاتو کې زبده ور جدار دهشتګردۍ غمور و بالکل. نو په کار د چې مونږه په دې باندې ټول خلک را پاسو، نن چې تاسو وینئ رسوابې د هر مکتبه فکر د هر سیمې خلک دلته کې موجود دي، واضح یو پیغام ورکړي ټول ولست ورکړي، ټول انسانانو ته ورکړي، بل قومي تنظیمونو ته ورکړي، د ملک او د ریاست ته ورکړي او د ټول خپل محترم مشران ته ورکړي چې مونږ انصاف غواړو. دا انصاف په کار د چې مونږ ملو شي تل سوځو شوی، صرف بیانات پټی باندې چلیږي، عملی اقدام تر اوسه پورې نه رسیدلی.
په غونډه کې شامل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړی بشرا گوهر هم جرګې ته وینا وکړه او وی ویل چې د پښتون قام وجنه روانه ده او باید چې مونږ په قامي سطح باندې د دې په ضد د یووالي مظاهره وکړو. یاد دوی د مشال خان په وجنه کې ککړ وسل ویخ کسان نیولې شوی دي. په دې کې مرکزی ملزم عمران علی په مشال باندې د ډزو کولو خپل جرم هم منلې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ثوابه.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک POADIVA، ټوئیټر @VOADIVA، انستګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز.
ګران اوریدونکو، د افغانستان په اړه باندې یو اهم رپورټ هم در سره شریکو او د نړیوال کچ باندې چې کوم سولې راولي او شخړې هواري آی سی جی چې کوم دغه یو ډله ده هغه په نړۍ کې شخړې هواري او غوښتنې کړې ده چې امریکا دې پاکستان سره کوم مالی مرسته کوي، اگر د افغانستان د سولې لپاره چې کومې ځلې هلې ځلې دي د هغې سره دې مشروط کې ورودې تړي. د ډیو ریډیو همکار عدنان رشید په دې اړه باندې د ډیو ریډیو هم بل همکار نصیر کاکړ صاحب سره خبرې اترې کړې وي، ورودو ته ستاسو پام راګرځو.
ډیره مننه عدنان رشید. تر ټولو لمخه خو به زه اوریدونکو ته ووایم چې آی سی جی یا د شخړو د هواري نړیواله اداره د ملګری ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک ته تګلاره ورکوي او ډیره مهمه اداره ده. د ادارې نن په خپل ریپورت کې اندېښنه څرګنده کړې چې که چیرې په افغانستان کې د وسلوالو مخه وننیول سي نو د جګړه به نوره خوره سي. د ادارې ویلي د افغانستان له 315 اویا ولسوالیو څخه حکومت نږدې 85% ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې لري. او د کال 2015 په مقابل کې 15% نورې ولسوالۍ له لاسه ورکړې دي. او دا چې تیر کال د جنوري څخه تر نومبر پورې 6800 پورې افغان امنیتي سرتیري وژل شوي. دغه اداره اندېښمنه ده چې کچیرې په افغانستان کې جګړه اوږدېږي نو نور هیوادونه به لاسوهنه شروع کړي او دا ستونزه به زیاته پیچلې کړي. د مثال په توګه د پاکستان او ایران لاسوهنه یاد کړې ده او وروستیو کې د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې او مرستي هم یاد کړې دي. دغه ریپورت کې په امریکا ژغ سوی چې افغانستان کې د کړکېچ مهم لوبغاړی پاکستان دی چې د نړیوالو اصولونو او موافقتونو څخه سرغړونه کوي او دا چې پاکستان ته د امریکا لخوا پوځي مرستې دي مشروط کړل سي او اسلام آباد باندې دي فشار واچول سي چې له افغان وسلوالو ډلو سره دي خپل مرستې وتړي او ملاتړ څخه دي لاس واخلي. ریپورت کې دا هم ویل سي چې پاکستان دی په دې کانې کړل سي چې د اسلام آباد ګټي د طالبانو سره په مرستو کې نه بلکې هلته په سیاسي ثبات کې خوندي کېدای سي.
نصیر کاکر صاحب، زمونږ اوریدونکو ته که دا هم وایي آیا چې د نړیوال ادارو لخوا داسې فشار اچولو باندې آیا پاکستان به خپله تګلاره بدل کړي او کنه؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په اړه په پاکستان څومره فشار راغلی دی هغه خو ټولو ته معلوم دی او د پاکستان سیاسي حکومتونو په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه اقدامات هم کړي. د پارلماني غړو، د مدني ټولنې د فعالینو، د سیاسي مشرانو تګ راتګ هم د دې تګلارې برخه ده. خو نړیوال ورورولي سازمانونه، مطبوعات او څېړونکي بیا په دې نظر دي چې د افغانستان په اړه تګلار پوج په خپل لاس کې نیولې. افغانستان هم دا وایي چې د پاکستان پوج او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د دولت له مخالفه وسلوالو سره اړیکې لري او د هغوی ټینګ ملاتړ کوي، پناځایونه او روزنځایونه ورکړي دي. که څه هم د پاکستان پوج د دې تورونو ردونه کوي خو د پاکستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ورورولي وایي تر څو چې د پاکستان پوجي ادارې نوي کانې کړل شوي نو شایي تګلاره نسی بدله. همدا وجه ده چې د آی سی جی د نن ورځې په ریپورت کې مخامخ ویل سوي چې د پاکستانی پوج سره دی امریکا خپل مرستې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره وتړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو د یو بل مهم راپور پر لوري. د پاکستان د پارلمان مشر آیا صادق په ګډون یو پاکستانی لوړ رتبه پلاوی کابل ته تللی و او په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنه کړې. آیا صادق ویلي چې دواړه هیوادونه خو اړیکو ته هیله مند دي؟ افغانستان ته دغه پاکستانی پلاوی د سفر د نور جزئیاتو په اړه مو د ډیوی خبریال پیر ولای شاه خبروي.
د کامی اسمبلی سپیکر په مشرۍ کې افغانستان ته تللې پارلماني پلاوی واپس پاکستان ته را رسیدلې دي او سپیکر ایاز صادق دغه دوره ګټوره ګرځولو ترڅنګ ویلي چې دوی به د افغانستان خواهشات او تحفظات د پاکستان د ولس او پارلمان پر وړاندې کړي او په دې پلاوی کې شریک د قبایلي علاقې نه د کامی اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال وایي چې دواړه خیزه تناو د خاتمې لپاره د فوزي استخباراتي ادارو په کچ رابطې د وخت ضرورت دی. د اسلام آباد په هوائي ډګر میډیا سره خبرو کې سپیکر ایا صادق ویلی چې د پارلماني پلاوی دوره به دواړه خیز اړیکو کې راغلي تناو د خاتمې په اړه بنیاد ثابتېږي او دا چې دوی خپل دغه عمل منطقي انجام ته رسولو خواهشمند دي.
انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا مگر خواہش دونوں طرف ایک ہی نظر آئی.
د افغان قیادت سره ملاقاتونو کې هغوی خپل تحفظات څرګند کړل او دغه شان موږ ورته خپل تحفظات وړاندې کړي دي. خو په یوه خبره دواړو خواو ته اتفاق او هغه دا چې د پاکستان او افغانستان تعلقات نه یوازې ښه کول خو مثالی جوړول دي. د کامی اسمبلی سپیکر زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف اگزیکټو عبدالله عبدالله به ډیر زر د پاکستان سفر کوي. د یو پوښتنې په جواب کې د ویلي چې د دوی پلاوی پاکستان ته مطلوب دهشتګردانو کوم یو فهرست افغان حکومت ته نه دی ورکړی او دا چې دا ذمهواري د دوی نه خو د نور اړوند حکومتي ادارو جوړیږي. خو ورسره د کامی اسمبلی سپیکر دا هم ویلي چې د پاکستان د فوزي استخباراتي ادارې آی اس آی مشر به ډیر زر د افغانستان سفر کوي. په دغه پلاوی کې شامل د قبایلي سیمې نه د کامی اسمبلی منتخب غړی ډاکټر غازی ګلاب جمال د دوی افغانستان ته سفر تعلقاتو کې د پرمختګ لپاره ډومبې تیګه بلي. خو ورسره دا ټینګار هم کوي چې د بد اعتمادۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو او نور اړوند حکومتي ادارو ته د یو بل سره کیناستل او خبرې اترې کول وي.
د ګلې شکوې له څوک دغه یو بل باندې الزامونه دي نغه مو اندا غوړم چې دغه میټینګونه خالي د پارلمان لیول کې نشي بلکې مو غوړم چې دا فوجي لیول کې انټیلیجنس لیول کې حکومت لیول کې هر ادارې لیول کې یو بل سره دغه هر دوړو ملکونو سره کې میټینګونه سکون دی یو بل سره جاری شي چې یو بل سره مدد وکړي.
پارلمانی پلاوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ آفتاب شیرپو او د حاجی غلام احمد بلور په شمول د یو شمیر ګوندونو پارلمانی غړي شامل وو. که څه هم افغان دولت او د پاکستان پارلمانی پلاوی مشر دغه سفر دوړخیزه اړیکو کې د خوالی راوستو په اړه ډیر مهم بلی، خو پاکستان کې یو عام تاثر داده چې د افغانستان سره تعلقاتو په حق له د فیصلو اصل اختیار د طاقتور فوز په لاسو کې دی. او نن د قومي اسمبلی سپیکر په دې ترڅ کې د آی ایس آی مشر افغانستان ته د دورې ذکر هم کړی دی. تیر کال د قومي اسمبلی سپیکر افغانستان سره اړیکې ښکولو لپاره د آفتاب شیرپو په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې وه او دغه کمیټي په دې اړه خپل سفارشات هم مکمل کړي دي، خو لا تر دې دمه پورې دا سفارشات د بحث یا د عملي کولو لپاره پارلمان ته نه دي وړاندې کړی شوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، اوس درته خوندوره مرکه وړاندې کوو د ګلپاڼې. ګلپاڼه خوش آواز سندرغاړې او په شکل صورت هم ښایسته ده. د ډیوه ریډیو خبریال فاروق پراک ورسره څو ورځې وړاندې مرکه کړې وه، یو برخه تاسو اوریدلې وه. اوس یو بل برخه کې ته هم ستاسو د خواهش مطابق پوښتنې شوې دي، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
هر کله در تو ستړی مشه، هر کله تاسو ته ما چې تاسو زما سیته راغلی تاسو ته هر کله
مننه. ثانک یو. خالد وفا پوي چې ګلپاڼه نه پښتنه وکړي چې نن سبا د ټولې سندري غمجن را روانې دي لکه مینه چې ډیره ګرانه ده.
سو نه دا څه خونه ده، غمګینی سندري خو نه دي را روانې. البمز کې زما سیډ سانګز هم وی هپیم وی ټپیم پاکستان.
زین خلکو داسې ګومان کوي چې بس ګلپاڼه نن سبا بالکل د سرو مرغې د ټول دنیا
او مای ګاډ.
او یو سره دا خبره کوي چې تاسو کې وکا چې سخړې کو شو ما پیسې لګې هم کنه ټول بچت کوي.
زه شو ما یو
شو ما پیسې زیاتې پس لګې
پخپل ډریسینګ پخپل سټایلینګ او خپل ځان سره سره د نور چې سمره کوروالا دي چې هغه هم څه د پاره پیسې واړي بس زه هم ټیک شو. کې
ګلپاڼه دغه زمونږ ډیر هنرمندان دي چې عمر په تیر شوی دی، بیمارو را نیولې دي، حکومت سرپرستی نه کوي، ادارې سرپرستی نه کوي، مرستو ته ضرورت لري. تاسو باندې نن ډیر ښه د شهرت او د دولت د دواړو ښه دوران دی، دغه خپلو کمزورو فنکارانو سره دي سینیئر سره چرته مرستې کوئ؟
ولې نه، اکثر چې زه ټی وی سکرین باندې یا وګورم ډاکومنټری ساس وګورم، اکثر زموږ چې کوم موږ نه چې کوم مخکې فن آرټسټانو فنکارانو نو هغوی زه اکثر یو نیم داسې حالاتو کې دی نن سبا چې بس خفه شو ورته اکثر. مستقبل کې که داسې سم راځي نو زه به ولې نه کوم، په دوانو سترګو به کوم ورسره.
ګلپاڼه په خپله موسیقي اوري، د ځان نه علاوه موسیقي اوري؟
ولی نه اینی تایم زه چکل فری ما نو زه اورا ما
زه اقبال بده خوخه فکر
کو بالکل می خوخه ده زما خوخه ده زما سینیر ده زه عزت کوما او ډیر کاری کړی ده پښتنو د پاره نو ولی نه
یو مینوال تاسو نه په سوشل میډیا پښتنه کړی ده شارزا شاه چې غزل طرف ته زیاته توجه کاو
زه په خپل زیاتر د غزل په فیور کیم او ما ته لګي هم چې زه غزل ډیر خوایل شم د سندرینه د غزل ژوند تیر زیات وی هغه په دې حق لچ کما یو طرف ته فلمی سندری ویلې دي دا غي میاش دوه درې سلور ټایم وی کو کما کم غزل البم کړي نو هغه ته روسا خلک اوري او دا غي مونږ ته سمره خو ریسپانسیبات کې راځي ولې چې عمر زیات وی نن مطلب شل کال بعد هم چې ته هغه اوري دومره خو ریسپانس راځي دومره خو مزه درکې ټکی میوزیک هر لحاظ نه کنه نو زه دا وایم چې د غزل ژوند هم زیاتی زما خپل رجحان هم غزل طرف ته زیات دی موسیقی دا هغه خو سچ څنګه چې پروډکشن والا دی هغه بخپله کوي بخپله شاعر هم سلیکټ کوي او شاعری هم هغه سلیکټ کوي او پاتې شو دا البمز چې کوم زما پرسنل دی نو دا بیا زه بخپله سلیکټ
کوم او فلمونه والا چې هر څه درکې وای کنه انکار هم پکې کله کله کوي
شروع کې دا څه و چې ما ته پته نه و زه نوې وم ما فن سره ریلیټډ نه وم فیل کې زما سوګدا سیونه چې زه پوی کړې وې او دادا چې شروع کې با ما ته پته نه و کنه وای بچ سره کما بوګل خو بیا هم غیر معیاري ما سنې دی ویلي ودا وردا تاسو یو د تاسو د اډینس په نظر کې دا زما په نظر کې
زما په نظر کې نزد خلکو
اوکي اوکي
او د تون مصرفیتونه د دون شهرت د دون سنجیدګي دا تر مخبل هغه دنه ما شوم ګلپانه یا پیغله ګلپانه خو درنه نه ورک کړی
ما شوم نه ما هو تاسو ته وختي خبره وکړه چې زه څومره په سکرین ګلامرس یا ډېر داسې لګم چې دا یو سټار دا هغومره زه په خپل ریل لایف کې ډېره سمپل ډېره تاسو ورته ماشوم ورته وایي مطلب هغه ورکوټي خوشحالي باندې خوشحالېدل او ورکوټي ټینشن باندې غم باندې خفه کېدل هغه ما سره کیږي ما ځان ډېر ایکسټرا آرډینری دا نه دی ساتلی چې یو سټار یم سلیبریټي بیهیو وکوم بس هر چا نه نارمل لایف تیرو مزه
تاسو په خپل د زده کړې د چا نه کړې دي د موسیقۍ یا د چا نه کوي
سٹارٹ کی شروعات کی چیزیں کل راغ لما دی فیل تنو آغا ٹائم چی دے ما نظر گل استاد سر کلاسونا آغستی دی دا موسیقی دے ازدہ کڑی اوز خو نظر گل استاد ہم بیمار دے او زما ہم دمرا مصروفیات زیاد تی چی دیر کم وقت ملاوی گی ما تا دے ریاضت دبارا
دخل کو رویی سنگ دی فن تا خو دیر درانه گوری فنکار تا سنگ گوری
زه پخپل دا وایم چې زما ایکسپیرینس ده زاغه وایم دا نه وایم چې چا ته څنګه کتلی زه چې خو زه د خپل اډینس د خپل فینز نه ډیره خوشاله یم ما ته همیشه ریسپیکټ را کړې خو زه چرته ملي دلې ما زما کچرته کتلې ما زما کم سانګ وی کم انټرویو وی نو هغه باندې بعد دومره زیات تنقید بنئ زه دا وایم
د نو پښتنو مېرمنو د پاره یا دغه خصوصي تور باندې د تعلیم یافته مېرمنو د پاره با څه پیغام لري چې دی فیلډ تراشي دی کې سبد والے شته دی کنه سندري کوئی خپل صلاحیتونه وخې د نور میدان کې سب وای
ا زدا وایم اف کده چا شوق وی او تعلیم یافته وی نو زه دا نه غنم چې دا فیلډ بد دی پرسنلی زما ایکسپیرینس دی زه خای منو ما سره تاسو مخې دیم خدیزه کچاري زه بدایم کده شي تاسو ماته په خن نظر نه ګورئ کده شي دیمو نه ګوریا وای مون نه ګوري زما ایکسپیرینس پرسنل دا دی هر څه تاسو ځان پورې ریلیټډ دی چې تاسو ځان څنګه ساتئ دا شان مبه تاسو ته دنیا هم نظر کوي
ولی بجل زما اوس دومره درد دلې ما په هر قیمت خپل ځان لا خستلې هاي محبت کا خرسي دلې محبت کا خرسي دلې
منوالو دا وا ګل پاڼه د دې د ژوند او د فن په حواله باندې د دوی خبرې تاسو د دوی د خلې نو اوریدلې فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا
سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل چمتو کړی ده.
افغان طالبانو د رواني میاشتې په 28 تاریخ د جمعې په ورځ مزار شریف کې په یو فوزي چوڼۍ خپل خونړۍ حمله کې 100 افغان عسكر او رنگوټان ووجل. افغانستان کې د روان جنگ په 1400 کالو کې دا د افغان طالبانو په افغان حکومتي عسکرو د ټولو نه زیات خونړۍ حمله وه. د امریکای مشهور اخبار کریسچن ساينس مانیټر خپل یو تازه ګڼه کې په دې حمله یو تفصیلي ادارتي رپورټ لیکلی دی. د رپورټ سرخط ته مزار شریف کې افغان فوجی چوڼۍ د طالبانو خونړۍ حمله د دې خبرې یادګیرنه ده چې افغانستان کې د ټولو نه زیات خطرناک ګوند افغان طالبان دي. د طالبانو خونړۍ حمله د دې خبرې هم یادګیرنه ده چې افغانستان کې تش په نوم دولت اسلامي نه بلکې خطرناک جنگي ګوند افغان طالبان دي. د مزار شریف د حملې نه د مایوسه افغانانو دا امیدونه هم خوري ایري شوي دي چې سخ کال به افغان حکومت ګني د طالبانو يرغل نه همیشه د ځان او افغان اولس خلاص کی. د طالبانو وینا ده چې د مزار شریف په حمله کې افغان فوجي چوڼۍ کې دننه د ډیرو افغان عسکرو طالبانو سره لار وا او په دې حمله کې ورسره بشپړه لاس کړی دی. واشنگټن کې ویسټ پوینټ او اټلانټیک کونسل کې د افغانستان د معاملو یو تجزیه کار جاوید احمد وایي ښکاري داسې لکه چې طالبانو د خپل جنگ طریقه بدله کړې ده. کریسچین ساينس مانیټر خپل رپورټ کې زیاتوي چې طالبانو د مزار شریف په فوزی چوڼۍ خونړۍ حمله د افغانستان د ننګرهار ولایت په لری پرته سیمه کې یو غار کې پرتو دایش جنگیالو باندې د امریکې لخوا د 26,500 پونډ دروند بم د غورځولو یو هفته پس کړی ده. دا بم د ایټم بم نه پس دویم خطرناک لوی بم دی. رپورټ زیاتوي چې تیره میاشت کابل کې په یو اسپتال د شوې حملې ذمواري دولت اسلامیه قبوله کړې ده په کومه کې چې د 100 نه زیات کسان وجلی شوی دی. خود دایش د دې کار روایه با وجود ته جیانګاران افغان طالبان د دایش نه زیات خطرناک او خونړی تصور کوي. د امریکای د سرکاري تخمینو مطابق د کال 2014 تر جنوري پورې افغان حکومت د افغانستان په 55% برخه اختیار لرلو، خو د کال 2015 د نومبر نه را پدې خو ډېرې سیمې د افغان حکومت د لاسو نه په وتو دي او دا وخت 45% علاقې د طالبانو ولقې ته تللی دي. رپورټ زیاتوي چې طالبانو د کلونو د سخت جنگ وروسته د هلمند ولایت اهم ولسوالي سنگین نیولې ده. طالبانو سره د سنگین په جنگ کې ډېر پیرنګیان امریکایان او افغان فوجیان وجلې شوې دي. امریکانو جرنیلانو د افغان طالبانو د زور ماتولو لپاره نور فوج غوښته دي.
اوردونکو د ډیوا د ټي وی او د ریډیو دا خبري خبرونه سرتراسي د چرته زمو د ډیو ریډیو خبرونه روان دي. خو په دې خبرونه کې درنه زه نوشروان کلندر او زما همکار مجاهد جواد د پروډوسر محمد علمگیر سره اجازه غواړم. په الله مسپارم.